بلکې لاس پچې شوې په رواني وسات کې به د مثلث اومې ورځې خبرونه ووري. خو تر هغه مخکې خبرونه د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یوه عمده حل لاره د ټول ګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
تاسو د افغانستان وګړي وګورئ، هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 5 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي خو دا په دې معنا نه ده چې ټول ګډونه حکومت یې نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 14,000 افغان کډوال د ایران له خراسان رضوي ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته لېږدول شوي دي. د بشري حقونو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو موارد باید مستند وڅېړل شي. د ښاغلي جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې پرون پر خپله ایکس شبکه خبرې کړې. ښاغلي جامع په خپلو څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغې ورځې راهیسې هره ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتک سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤلان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي یا غازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه پر خپلې ایکس شبکې لیکلي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دوی څارونکي شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. خو دغې ادارې نه دی ویلي چې دوی د کوم قانون له مخې له سرغړونکو سره چلند کوي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو ټول نافذ قوانین او اساسي قانون ملغی اعلان کړل. په دې موده کې د چاپیریال ساتنې په اړه هم د طالبانو لخوا کوم نوی قانون نه دی جوړ شوی. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلانو د کابل پر وخت د سهار 10 بجې په خپله دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه لري چې افغان لوبډله په ابوظبي کې کیدونکې نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نه شوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي، ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په آسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ د هند لوبډلې ته وبایلله. د افغان لوبډلې بله لوبه به د روانې سه شنبې په ورځ له پاکستان سره وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتمی تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی وو بی خاصیت او بل. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران کې خبرې کولې وویل هیواد غواړي پر اتمی تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی وو بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځي دغه تړون همره بی خاصیته کیږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 میلادی کال کې د تړون لمخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه وکړه.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سږی ورو مثلث پرونې ته شرخلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابط دلته بحث لرو. څه باندې 2 کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډیر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه میاشتې نه وي پوره شوي چې پاکستانی چارواکو ویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې، بیا د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالی کې پر یو هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 26مه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګي برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د بریټ تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکسي خبرداري ورکړ چې پاکستان د 1901 کال پلور درومي د څرګندونې سره اور
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کوله د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او دغه څه بد وزارت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خدغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربه چې دوی پخوا کړی هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنه تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبور سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب ولې شئ. رابشم د خبرونې ملمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د عبدالتو په سټوډیو کې میلما او کوربه داوود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتي دی. محمد صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور پلار دی، د سیاست او د هر څه څرنګه د دې افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلی؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامې لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون ملما خټک صاحب ته خپل نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. لسه اخوا ورشو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کال راپدی خو از مخ تجارتي اړیکی کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحثو ده چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړی د مشکلات ورته پیښ شي. اولې په اوسنی حالات کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډېر شي، یعنی دا سي ډېر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه برته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودي په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوای هم کول او حل کړي و بیا موږ په دغه سفر کې ټول چې د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیمه خاردار دي، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا تاسو دغه ادعاوې ته چې د تاثیر مشتنه سي ثابتولای خو دې په دې باندې قناعت وکړي د وزارت تجارت سره همکاران چې و دغه ځای دا دی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دې کمره غلوه. یعنی یقین د دې بز تاسو ته هم درتویم هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورډ یادر چمنه پوری یاسمین بولدک پوری یادر تورخه مجلل آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کې مخاطه ولاري د موټر څوسو او په کم ځای کې دی ټول ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې. موږ د دې دغه ادعای چې وي یا دغه خبرې چې وي دا دا ورته چې په نتیجه کې دی نتیجه ته ورسېل چې باید تقریبا لاست ورځ د مخه زموږ دغه معلومه باید لکړې وای چې دی ریال ته یو مطلب ایشو کې چې موږ ته راښکاره کړي چې دا د تاسو په سبا د معلومات درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره درون همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د معینده وزارت تجارت سره په دې باره کې خبري وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي نو دې هم په دې عقیده و چې وقنم دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهدا موږ چې دا لاس ورځ چې دیره تخشه زموږ ته درې زره درې سو اتیا کانټینر بند پاتو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سو شپږ تکه کانټینر چې دا هغه شان چې دا زموږ په نیګټیو لیست کې دي یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پریږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ توی داشم خو اول به موږ دا در لکه او هغه په بل هفته کې لکه پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو ایشو سول او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برابر سیریا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي نه چې دا غلط معلومات چې اوس مده کې ولي همیشه
د کوم شي حالت
دی خبر مې کوله
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانونه او کاروبار
سیاسي برخې ته به راسم خټک صاحب په پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څو سو کانټینر چې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی د وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا په یو هفته کې دنه خلاصو وګړي در دوه سفرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغه مرته اطمینان نه دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوه سفرې هله کړی
مننه خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه ل سیاسي پلوا په مشال ریډیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیور صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د اسره ملاقات شو خبره داسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوا درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت ته په لوک کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه ولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دي دا خو د امنیت برخه شو د سیاست برخه دار د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبرو کده بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غی سره ویزه کارونه نشته لري غی بمون که په زور ویو که پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړی ته او بل چکم بل خبره دا اغه د تجارت نو تجارت کتا سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سل وختم ورځ ده چې التزای خلکو احتجاج پیل کړی دی او اغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورت تک را تک نشي کولی نو التره چمن چکم ځای اوسیدونکو دی اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورزنی بنیاد باندې تجارت کوي نو هر کله چې دی تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی لپاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي نو دا درې سلور خبرې دي یو نقطه نه د جستاستو ويم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو ته خپله خبره ختمه کوم، نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کوم ښه ډول نه دي روانې؟
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلات ته اشاره وکړله، د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو زره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. دې پارلات ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اور
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا سال ژوند پويشا د دې پر لک سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سره ورسوله، کدا خبر استانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پشپک میا سواتوک سانست د نور وطنونو پشان غټ غټ باغونه، ته د دیګي گیټ پر ازګار باندې ژوند کوي، ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله استانه بند شو ستا خپل باندې دی بس وزه باندې دیګي شار نه پر ازګار پسی.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې کچیری د چمن لارې د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاد نشي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګونه کې، نو ممکن دغه ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته دا خبرداری ورکړي چې د پښین بل خلکو خالي شي، ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړې دي چې کدا د ویزې خبره حتمی سی، نو خلق بخپل مشکلات څنګه حل کی؟
دوا شان چې ډیر مهم دی په دغه حالات کې، دغه مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دی دومره یو غټه پوله ولري، تقریبا نه یو خزمج رسمي د ډیورن د کرشه زمونږ لارې دی، او بیا غیر رسمي هم موجودی لارې سر لرو او ډیر تعلقات ست. یعنی زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټو د کندهار تر مابین چې دوه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مابین چې لکه د تورخم د جلال آباد تر مابین چې د خلکو حتی پارک نه کیږي، جیبه پارک نه کیږي، لکه میرام شاه او خوص چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د ډیپټان او پکتیا چې دی، دا مهم لارې زه درشم، لکه قمر الدین چې دی او خوص چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې د شان چې د بجنې داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې د فرم دلته بل هیڅ کاروبار نسته، بیل دغه تجارت ما څه واتخه چې ترانزیت راسي، یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او به وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغ نسته، یا یو دانه سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی، یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی، او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلت کړی دي. زه په دې پوهیږم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دا کړیو په کور کې زړول یو خدای دې چای تاسو هم لیدل. دا د دې په خاطر د لوجې د لاڅخه د کاروبار د نه وجود لرسه، موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د ندر لودلو لوج څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي، او زه فکر کوم چې دا پر لخت هم په دغه سوي دي.
یعنی دا هغه غټ لاساتی راټو مومن چې په تازه راپور درلو چې ایران ویلي دي چې تقریبا 80% په تیر څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی
سوداګر په تو به ورسره درته
ورسره به را واخلو. خټک صاحب د سوداګری په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشانو د خبر هم کړی دی دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګلمن دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسيون څه وایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي، د څه اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمن د ګوند لخوا یا د متحده قومی مومنٹ چې په سن کراچی کې هغه وجود لري او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادی دی دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي خو تازه او د نن خبره چې تاسو حکم یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي په خپل ټویټر پاڼه باندې چې انتخابات په خپل وخت کیږي یعنی په اتم د فبروري باندې خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري دا غي په ضد به کاروایی کیږي خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي هغه د پاکستان پوز دی او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخنیول شي دا معلومه خبره ده نو هر کله چې پوز او نغواړي چې د انتخابات نه کیږي نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکې امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي او په چمن کې هم کیږي او په کوټه کې هم کیږي او په پیښور کې هم کیږي
یعنی انتخابات نشي کولی یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو بل نقشه هم داده سي هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخابات ته پاتې وي جلسې به وي غونډې به وي خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي سم نشته لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات و نشي فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي
اول لرن زستا سره د خبرې په حواله سره خبر وکم ګوره د انتخاباتو ستونزه دا چې د پاکستان کڅوک خو یو کڅوک بد وي خود عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوې دي خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي دغه چې کوم پلویان دي اغه تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي نو دا انتخابات اول خود د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي اغه ډیر زیات حیثیت نه لري سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اون شي نو د دې بیا اثر سرازي اثر خو اوس دا واضح دي د کم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت کاغه سرپرست هم وي په پاکستان کې چې اغه راځي اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخې لري اغه چرته یو ریخې لري یو بنیاد لري یو جرړې لري دلته د یو خانه انور الحق کاکړ راغلی دی د بل خانه سرفراز بوکټی راغلی دی د بل خانه یو بل سړی راغلی دی اغه ناستی د غي هیڅ سیاسي ریخې نشته دی هیڅ سیاسي لړۍ نشته
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کې لکه څنګه چې
عمده خبره ده خو ځکه خو تاسو ته په اول سر کې وی ځکه خو تاسو ته په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دی دا چرته یو بل خوا کیږي سرپرست حکومت اغه سوکته چې اغه دغه خله صرف گویا ده خوشاته چې کم خلق ناستی د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کم خلق ناستی اغه نور سدي اغه پریکړه وکي دي ته وای چې دا پریکړه وشو والي هنده تاسو یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې اغه دومره لوی پالیسی بیان ورکي چې اغه وای چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو اوکې تاسو ټول افغانان او باسې تاسو خو دوه میاشتې دلته کی بل حکومت چراشي مشکل خو غي د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی که د غیسره د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د د چکه مستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نمائنده دی د چکه مستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د اغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغه کې د سرداری پارټي دا اغه یو سیاسي پارټي ده او هغه د ټولو عمر د پاره په پاکستان کې دی دا نه چې نن دی نن زرداری دی سبب زوی بل ورځ به دا غزوی داسې نواز شریف شو دغه ګوند دی او نواز شریف بل او په خپل هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمن دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راته که دا خبره تاسو ممنصب نم دا پښتنه کولای شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزړه زیات جوړی دی به تاسو په خپله باندې وایي
د پښتون ته څه وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو واقعا د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت شنه دي درکړي. یو شی زه درته وایم، د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یوازې یو لارې سمیت راځي. 2 میلیونه متر مربع یوازې تکا افغانستان وردی برا وردی. دا غټ کلمونه زه درته، یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.4 زره فابریکې کچیرې د افغانستان سره د تجارت اوسي د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي. په دې خاطر کمښت راځي چې د پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي، په نورو شانو کې مرسته مشکلات پیدا شي. نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه والی سو، ترانزیت څنګه مختبه. په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 2 لسه ولاریز موږ پر درو بندرو باندې د خارجي څخه موږ واردات ترلودل. خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده، واقعا هغه تجارت پېښه ده. وغو په دې تجارت ډیر سر خلاصيږي، په دې کاروبار ډیر پیسې ولې درو وسه پوری. په یو پارټي چې حکومت راغلی دی دغه څه پریکړې نه ده کړې لکه دا اوس چې څه ده. تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل، ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومور د دې ځای مثلا مور تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دی د چین څخه دي. تاسو ګورئ کومور د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری مور تقریبا 0 کیلومتر لرو، څه هم کم دی، اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی، دا 0 کیلومتر مور لرو. د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې مور هر محموله وړو یو کنټینر مال باندې پر 0.5 کیلو باندې مور تقریبا د 800 څخه در 0 یا در 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي. وس موږ د هوا د لارې یو 40 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 8000 ډالر مصرف راځي، یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو. وري موږ چې ټولو ته 100 خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم، موږ ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنگهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری که موږ صادرات پلار سیس موږ سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده، د تعمیراتو دبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه زموږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سختي کمر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو. نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلات وکړي، ک تجارت ته مشکلات وکړي، د خشان هم د لاس اور کوي. پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی او دا غوښتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زموږ به د واخان پر لارې کار شروع کوي. د واخان لار هم ډیره لښ پاته ده، 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سره راځي، لکه سالنګ یا بدر سالنګ شتي یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ. یعنی چې زه 8000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه، دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا چې پاکستان دغه ستونزې حل نکي، افغانستان مجبور دی چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معاقت اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه، خټک صاحب څنګه او بخشي د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم، څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوشقسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دی ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د زمکې د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتي دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزی صاحب یا اشرف غنی صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لکه تاسو په سر کې څنګه وي چې فیض امید دلته تللی او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلق اوس دلته راغو او پاکستان کې خوشحاله وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي. اوس بدقسمتي ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کوم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي. ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی، تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته بلکې د سره ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستاسو ځوانان ولی یورپ ته منډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي، ولی په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده بلکه تر ډیره
تړلې ده په ټوله دنیا کې،
تر ډیره روزګار ستا امنیت بهتره، ستا تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبره ده چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، غو ورسره خکیږي، په دې طریقې چې ژوند خشي ستا ډیر ستونزې د اغه سره لمنځه ځي. نو ځکه ما وی چې دا یو بدقسمتي خوش قسمتیم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي، خاص کر پاکستان او افغانستان، خو بدقسمتي دا ده چې د اغه نه هیڅ فائده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غړو، له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسرح خبرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
وما ورس دا ونی مهمه پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنوارم او وی ویبلی و مې ورستمو، هر کله کوم دا ونی ګوري چې راتلونکي کال ته کلون نه پخوا مړي شوی نجومي څوډان وینې کړي. لناسا مهم خبروم چې فضا نه د لیزر پمرسته لومړی وارز مکه ته پیغام را رسولې. لدیام خبرېږي چې پنجاب کو زو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند غوتو له کمالونو او د پاکستانی استخباراتو په خواني مشر سره د وفان له جنجال هم خبرې گئی، او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرې گئی. خو تر هر څه لومړی د تیرونه د مسایلو ته د ټکی نوی دلی کې د افغان سفارت له تړل کې دوه سره سم بیا پرانیسته. د جمهوریت سفیر مامون زیا او همکارانې له سفارت وتلي، خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو جان کنسول ها از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان و گفته شد، خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیلی برسانه.
در جمهوریت دو وقت چوک ندی پایتی، در جمهوریت سفارت پا غانیس پا هند که خپل ماموریت پایت را سوله ده، حقا بند شوه ده.
در وست هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په دیلی کې د سفارت کې د اوس ما خبرو شروع کړې دوه پنځه دقیقې مخکې د سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده.
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل، طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې، لس نورې فعالو. سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي،
درې سوه څلوېښت دیمغه خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي.
نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلن لپاره د تونل او ګالری کارونه چې تاسو مشاهده کړ و اته نه فیصد کار شوی، کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تروس او $10,000 راټول کړی، او د سفر موزی برېټانیا ته هم پخو دي.
نو ان شاء الله په دې امید چې راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته افغانان پدې د خیر کار کې ونده واخلي، مرسته وکړي.
دا خبره هر څه تکوله چې کېدی شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې دی، او بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت څلويختي، منظور پښتون وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نشي.
اسلام مانی نه، این مانی نه، جرګه مانی، پلاس کې ټوپک اخستی دی، پلاس کې خلک ساتلی دی، اوس به دا ولس قدم ونه درب سیاخي درک ته خبر به ځغلی پرک تک با زمردا افغانان زمردا پښتانه ناشتي.
په پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي، طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زور له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې دی نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي، خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده، وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار هر ډول زده کړو پارکونو ته پتلو، سینګارتونو او نور فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو ترڅنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. که څه هم تېره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤولانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کې ویلي، تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلي کې د افغانستان جمهوري اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دی او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلي او هند پریښی دی او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایل چې دا سفارت موږ تړلی دی، یو د هند خوا عدم توجه و چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله. نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو کې هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ترکزی ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکی وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دی ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارند رسیدگی نماید.
ده هند پارا ده مشکل ده وست چی ده کابل دیپلماتان راشیو خپل ماموریت دلته ترسره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دی روان، سلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دی. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټانو مني، ولې هغه ډیپلوماټان چې په خوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي، هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې و، د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دی پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی وو ډیپلوماټانې په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو موټرو ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره یو سلو لس مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي، دوی هیڅ کله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي، نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدودو د درولو او نورې کیسې را مخته کوي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه راسره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظام او د عاداتو او د جن تقاضای خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشاتو ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نو موږ له فارغ شوی مسلین حقوق چې خپل زده کړو چرونو ته دوام ورکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په پرچو کې کامیاب شوی او افغان مسلین آزادۍ رادیو ته شکایتونه کړي دي چې لتیر لس میاشتو څخه طالبانو پاسپورتونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مکوي. د طالبانو حکومت تیر ونې د اموسین حفظې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي ژر به د هرات د نفتو له 3000 کیلومتر مربع پراخي حوزې څخه د لسو څاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه ته لوړ شي.
اته څاګانې اوس افتتاح کیږي، ان شاء الله ډیر ژر به نورې څاګانې تیاری شي او پاینده کال کې به ډیر څاګانې نورې مویستل شي. او لکه مخکې رئیس دی کمپنۍ ویلې چې اکتشاف په 100 کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حل کبی سړک د ولایت لپاره چې واغم ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حل کبی سړک د ولایت لپاره هغه مورغول شي.
که څنګه طالبان له پخواني حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نوي ورغنيزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستيال بیا وایي د سیمې ځینې هوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
د ته خان پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده چې رسمي ته د پیژندل زو یاده مشکل ده، یاده مشکل ده د دې کې د رسمي پیژندل خبر نه ستکه.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې $10,000 مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي، وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
سباندې $22,000 منګه د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا $15,000 منګا په لاس انجلس او تقریبا $10,000 منګا په فینیکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو ان شاء الله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلتم افغانان په دې د خیر کار کې ونده واخلي مرسته وکي.
افغانانو ته هر کله وکړ د دغه تل بیک ویل او په لزګونه زره ډالر مرسته ورسره کړی دا درې غونډې کړي دي او د دې اراده ده چې ازري نورې غونډې هم وکي په امریکا کې او بیا اراده لري تصمیم لري چې برتانی ته هم یو لن سفر ولنډ منډه وکي نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغه ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړل چې د بشري حقوقو د 4 سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري خراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستي پالیسیو پر ضد د پښتنو د غرزنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت سلوي خرزي پوره شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت وینا کې ویلي پاکستانی ریاست د 2 میلیون افغان کډوالو په شړلو او پر ډیفرنت د پاسپورت جبري کولو لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندل دي.
او بیا 2 میلیون افغانان په زور د خاور نه وسړي دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پرتلونکي جنگ کې با یو نوې تودوالی ور کوي. دا زمونږ لاړه خنه وشو دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې دا څه کار جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي. اول به دوی سپورټ
بلخوا پرلت د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېخت ورځو دروان اندغه اعتراض یې وغوښتنه لاندې منلي او که دوی وقاهدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نشي.
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي
سرکشینه ورکی دا پښتنو ته ازادي دا د تور انګریز دا د پنجهپی دا د امریکې د غلامۍ خلاص کوي ورکی ازادي خلاص یې کوي.
او تیرونه د طالبانو مخالف پخانه جهادي او د سقوط شوی جمهوریت یو شمیر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نو وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ ولسم کانفرنس ته ورټول شوی وي. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و د پاکستان په خواني استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملتپال هم وربلل شوی. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللې او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت په خواني مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري او حکومت اګلارې چې اوس غوره کړې د په افغانستان کې ویبلې جګړې ته لاره پرانیزي.
او دا سیمه ټوله بې ثباته کوي. دا نوی عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برتانیا، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا له بده مرغه د جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. او محسن دا وړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاه لرا ان هی یوز ټو سین پښتو د ټوپک په زور راغلي د ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر کارون کې د محسن داوړ سرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوله خو د مسکو له کانفرنس سم دستي ورسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونما له مشر هم غوښتي دي چې نړیوال د موازی ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې ونې برید کې یو بار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استاد احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوی چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استاد ته په دغه برید شدید خبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکی ملا کلی ملا افغان د پاکستان پر رابطه تون بیان کې دا هیواد یو فاشیست اداره بللی او زیاته کړی ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علی جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوښړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپل ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام چې وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګو او د جهاد ناروی په اسلامي نړۍ کې په دروازه بدرګه کوله کله پاکستان کې خورا معلوم یې ولا که یا ملک یا سټیټ یا دولت یې د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د غو د پالیسو د تطبیق د پار یو سپک بهنر ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوونکی سالنګ تونل د شپاړسمې ګالری د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونن منځلې ده. ملي سوداګر ضیاء الحق وزیر زی چې دغه پروژې د تطبیق لپاره اخیستي وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوې او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاص کړي خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 13 کیلومتر لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک درغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دوی مروبه کې د کار شروع شوی موږ ولایت تونل او شپړسمه ګلوري ته په شمال او جنوب کې ورکو همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. ال تاوا مناسبه دغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سالنګو چنل تاوا سړوي کاری فرصت کم دی. نور زمیمی کارونه به کوو خو د فعلاً د پاره د تونل او ګلوري کارونه چې تاسو مشاهده کړ واتنې فیصد کار شوی کانکریټیزي به ډیر زر خلاص شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتر اوږد دی لومړي ځل لپاره په دیار سبا درې څلوېخ کال د شپږ سو شپږ دېرش میلیون ډالر په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتر را لاندې کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونه توالیده. طالبانو له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه خو اوس یې پر رغېدو خلک خوشحاله دي.
Thank you.
او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرې زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړ پاتې شوی، د تیرې اونۍ په یوه بیان کې ملت پال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې دروغ وي.
ہم نے یہاں بڑے بڑے نعرے سنے، لڑو برو لڑو برو لڑو برو، اور دویم نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر ہو زم در بدر ہو برم در بدر رہو لرم در بدر نتیجہ رہا ہوا تلا.
خو په جواب کې د ګڼو ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړې ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کوم ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وګرځېده او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو، نو ولی هغه ورځ دا نه وی چې افغانستان د غلامۍ زنځیرونه وشلول. نن ته ما به قام ته لګیا چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکړي؟
تنن ما ته وای چې لر او بر در په در، مولوی صاحب کستا په دې ایمان وي، کستا په دې عقیده وي چې فمن یعمل مثقال ذره خیر یره ومن یعمل مثقال ذره شر یره، نو په ایمان د سرې سرې حساب در سره وسي که دلته نه وسي د خدای په حضور کې به در سره کېږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو د منګ ستونی وشکیدل، بیا یې وایم د دې نظام پر اس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واوري مسلمانانو، خیر د کوم په زندان ته لاړ سو خو موږ تاسو ته حق رسو. ډیر کوشش اوس په دې کې چې مالیات رواج کړي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرام ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غنی خبر سي وای په دما حکومت ړنګي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یو خپل شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک را ورسي، که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي، شرعاً جواز لري. زه جایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسي په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل، نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې له دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صوبی پنجاب تا روان یو، اول دا مزدوری لگو نو ولی دا منگ سر دا چل کیگی، ولی منگا زینی لکیگو، ولی منگا رسوا کیگو، ولی دا منگ سر دا بد کیگی او دومر خلق پادا بولی کی جوی ما خبر دا پا انگلیش پانی پارم ده چی مل ده او سلی گنو ورزولو لدی گنو وچت اولو لدی لوڈنگ انلوڈنگ لدی دل بدا پارم شوک ڈاکی او دا سل یو نیم سل روپے چی دین ده پارم دا پروسٹیٹ ہو دا کیزون دا پارمون ورکی دا کم خبر دا دا د چا حکم دی مونږ صرف د دې خبرې دې مونږ ته وضاحت وکړی چې چېرته پنجاب چې دی دا زمونږ د ملک کیسه نه ده مونږ پاکستانیان نه یو مونږ چې پنجاب ته ځو که دا اټک په پل چې مونږ اوړو مونږ بل وطن ته اوړو
چې کچری د اٹک په دروازه باندې پنجاب ته په وختو باندې به تکلیرن سرټیفیکیټ لري نو آیا د پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پختونخوا ته اٹک په دروازه را دد نه کیږي هغوی د ځان سره کلیرن سرټیفیکیټ خیبر پختونخوا ته راوړي در پښتنو نه د پاکستان ته د پښتنو د سیډ نه ډېره خطره ده کړې پنجاب د سیډ نه غټه خطره ده
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دی او په پاکستان کې د دغه قوم خلک په خپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرحې په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډیره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسی محمدی لفظي شخړه وه اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي او د جالب خبرونو له دریڅونه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنر په لار او بر کې کله کله ډېر ښکلي غوټۍ واکړي وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانستي او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی هغه اسلامي خطاطۍ په آنلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپل اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کې دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده آنلاین ډېره ښه ژر زده کیږي خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده یعنی له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کیږي
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې اله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي
اوس زه په دې توانېدلیم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلي دي انشاءالله چې دغه تاسې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړی ده دا یې تر ټولو ښه مثال ده
او که څام نړۍ ورستر بلی پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شي خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومي بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي بابا وانګا چې په ستر ګوډاندا وا او په 1906 کال د یو نوي کلونو په عمر مړشبه د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼي رښتیا شوی هم دي هغه باور درلود چې نړۍ به په 1509 میلادي کال لمنځه ولاړه شي او تر همغه ورځې پورې خپل وړاندوینې ورکړي دي که څه هم تاسو ډیر باور مه پرې کوئ خو د را روان 2043 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2043 کال کې قاتلانه برید وشي حال دا چې په کرملین دا برید سه کال هم وشو دا غیر وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2043 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته هغه په 2043 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکي کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاج ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ د شوروي اتحاد د ړنګېدو د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وچی رښتیا شوې دي خو د 2003 کال لپاره په یو اټومي بټۍ کې د ستري چاودنې خبره کړې وچی لا نه د رښتیا شوې او تیر اونۍ ناسا په خپل دی اعلان ټول نړۍ حق حیران کړ چې لازمه کې 14 میلیونه کیلومتر لري واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژي په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل دا پیغام په وی سیاري په سیبتلې فضائي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نسب شوی ډي اس او سي ټکنالوژي زمکه تر رسولې دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه څلويخ چند لري واټن نه زمکه ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالي کیږي او ډیټا ترلاسه کوي ساینس پوهانو تر اوسه پورې له فضايي بیړیو څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به لوی لوی انتنونه استفاده کول. خو د بانډویډ د ضعف له امله به ایچ ډي تصویران او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټیکنالوژي د ساینس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت سل چنده زیاتولی شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.